په پیښور کې د ماسپخین یوه بجه شوریدون کو د مشال رادیو په دی یو بل غړی کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانی او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام تاندې هیلې درورو خبرونه له منور شاور.
اول د خبرونو سرټکی چارواکی وایي د پینډۍ سره نږدې پولیس سره پنخته کې درې وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان ولسی جرګې تور لګولی چې پاکستان یې په کورنۍ مسلو کې لاسوهنه کوي. او اسرائیل د مشرقي بیت المقدس په لارو کې د امنیت ټینګولو لپاره اضافي پاټکونه جوړ کړي دي. او اوس د خبرونو تفصیل. نن سهار وختي د پنجاب د پینډۍ خار سره نږدې د پولیسو او مشکوکو وسلوالو ترمنځ نښته کې درې وسلوال او یو پولیسواله وژل شوې دي. د ځایي پولیسو مشر ساجد ګوندل مشال ریډیو ته ویل د پینډۍ سره نږدې چکری نومي سیمه کې په یو کور کې د مشکوکو وسلوالو د موجودګۍ په اطلاع باندې پولیسو سهار وختي دغلته کاروي وکړه چې د نښتې پر مهال پکې درې وسلوال وژل شوي او درې ژوندې نیول شوې دي. نوموړي زیاته کړه
په دې نښته کې دوه خو ماشومان وو. د دې نه علاوه دوه زنانه هم وې چې په باقاعده توګه هغې سره لګیا وې او حمله یې هم وکړه. یوه چاودنه یې هم وکړه او دې سره یو نارینه هم وو. دا کسان په دغه علاقه کې په کرایې اوسېدل. د دې نه علاوه ځینې کسانو نه تفتیش هم روان دی خو دا لا واضح نه ده چې دا څوک دي.
ساجد ګوندل ویل په دغه نښته کې د پولیسو او انسپکټر هم وژل شوی او درې تنه نور ژوبل شوي دي. په دې هکله وسلوالو ډلو لا هم څه نه دي ویلي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نصرالله خان ویلي د محرم پر مهال یې د هیواد په حساسو برخو کې د امنیت ټینګولو او فرقې زو شخړو د مخنیوي لپاره د 1400 نه زیات امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. چودري نصرالله خان پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته ویل چې د لړکې با خو او شاله 10000 پوځیان او 6000 درې سو ملیشا ځواکونه د امنیت په ټینګولو کې برخه واخلي. نن په پاکستان کې د محرم اولنې ورځ ده او په دې هواد کې اکثره د محرم په میاشت کې د تشدد پیښې رامنځته کیږي. په پاکستان کې نږدې 40% شیعهګان ژوند کوي او په تیر یو لسیزه کې دلته د فرقیز تشدد په نتیجه کې په زرګونو کسان وژل شوي دي. د افغانستان ولسی جرګې تور لګولې چې په دغه هواد کې د وسلوالو طالبانو سره د پاکستان ملاتړ واضح ښکاري. پرون د ولسی جرګې غونډې ته د وینا په وخت د یاد جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی ویل امریکا ته پکار دي چې د افغانستان سره د دفاعي تړون په ترڅ کې په دې هواد کې د پاکستان د لاسوهنې مخنیوي وکړي. نو موري زیاته کړه
تجاوز پاکستان نسبت به تمامیت ارضی افغانستان
د افغانستان په ارضی تمامیت د پاکستان تیرای لورې ښکاری. د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې پټول د هغه د ځایناست انتخاب او په هغه هیواد کې ترې بیات ته زمينه برابرول او د افغانستان په جګړو کې د پاکستانی پوجانو حضور هغه سده چې هیڅوک ترې منکر کېدلای نشي.
بلخوا پاکستان په وار وار دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دی چې په افغانستان کې د سولې د عمل ملاتړ کوي. د بی پولی ډاکټرانو نړیوال تنظیم وایي د ورستیو تحقیقاتو لمخې معلومه شوې چې په کندوز کې د اکتوبر په دریمه د دوی په اسپیټال تر سره شوې بمباری کې د دوی دوه نور ډاکټران هم وژل شوې دي. د دې نوړاندې دغه اسپیټال کې د دوی شو کسانو د وژل کېدو رپورټونه ورکړل شوې وو. د یاد اسپیټال نه ناروغان لا هم بې درک دي. د کندوز د دغه اسپیټال د پیښې د حقایقو معلومولو لپاره یو خپلواک کمیشن ټاکل شوی چې د تحقیقاتو لپاره یې تیاری نیولې ده. د سویس د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند ویلي د کمیشن د خپل کار شروع کولو لپاره د افغانستان او امریکا حکومتونو ته خپل وړاندیز استولې دي. هلته د بی پولي ډاکټرانو تنظیم د دې کمیشن تیاری استایلې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اسرائیل د مشرقي بیت المقدس په لارو کې اضافي پاټکونه جوړ کړي او په هواد کې هم د امنیت ټینګولو لپاره ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د فلسطینیانو لخوا د چړو وهلو د بریدونو مخنیوي لپاره د ګامونه پورته کړی شوې دي. پرون یو فلسطینی تن د بیت المقدس د مرکزي بساړې مخې ته یو او یا کلن اسرائیلي خزه په چاړو وهله. دغه حمله کوونکی تن امنیتي کارکونکو په موقع پر ډزو وواجه. د دغه پیښې نه وړاندې پرون یو فلسطینی د بیت المقدس زوړ ښار ته د ننوتلو پر مهال په دې تور په ډز ووژل شو چې د دغلته موجود یو امنیتي کارکونکي باندې د چړې د گزار کولو اراده لرله. په دې وروستیو کې د فلسطینیانو غوسه او د تشدد پیښې له دې وجې سیوا شوي چې د فلسطینیانو په نظر یهودانو د بیت المقدس د الاقصی جمعات په برخو قبضه زیاته کړې ده. دغه مقام یهودان هم د خپل مذهب مقدس ځایونه ګڼي. په تیرو دوو هفتو کې د تشدد په پیښو کې اووه اسرایلیان او د حمله کوونکو مظاهرې کوونکو او ماشومانو په ګډون 22 فلسطینیان وژل شوي دي. د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف ویلی هیوادیه د بغداد په سلا په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف په جګړه کې مرسته کوي. پرون په فنلند کې لاوروف ویل دا مهمه ده چې د ترهګرۍ خلاف د عراقي حکومت او د عراق د نیمې خپلواکه سیمې کردستان د اتحاد ملاتړ وکړی شي. نوموړي زیاته کړه چې دې لپاره په بغداد کې یو استخباراتي دفتر موجود دی کوم کې چې دا مهال د روس، عراق، ایران او شام چارواکي په ګډه کار کوي او ټول متعلقه اړخونه ورسره هر وخت رابطه کولی شي. د عراق د پارلمان یو مشر غړي د تیرې نهې په ورځ ویلي وو هیواد یې د دغه استخباراتي مرکز په مرسته د اسلامي دولت ډلې خلاف بمباري شروع کړې ده. پرون فنلند ته د روانېدونه وړاندې لاوروف ویلي وو تر دې دمه د شام نه علاوه بل کوم هیواد د روس نه نیغ په نیغه د پوځي مرستو غوښتنه نه ده کړې، خو نوموړي زیاته کړه چې هیواد یې په افغانستان او عراق کې هم حالات د نږدې نساري. او بل خبر دا چې امریکا د روس هغه وړاندیز رد کړي او د مایوسۍ ګام یې بللی چې پکې په شام کې د پوځي همکارۍ په اړه د خبرو اترو لپاره د روس د وزیر اعظم دیمیتری میدویدیف امریکا ته د تګ ویل شوی وو. د روس صدر ولادیمیر پوټین د لړکې د تیرې نهې په ورځ د میدویدیف امریکا ته د سفر وړاندیز وکړ چې پرون په سمدستي ډول وایټ هاوس رد کړ. امریکا او روس په شام کې جدا جدا هوایي عملیات کوي او د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د کومې غیر ارادي شخړې نه د بچ کېدو لپاره وخت په وخت خبرې اترې کوي. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته زموږ خبریال سیراج ظهیر د کرنسوی بای او موسم حال درکوي.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.85 روپۍ او په 1.95 روپۍ یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.43 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 25 روپۍ او 25 روپۍ د سعودي عرب ریال په 20.55 روپۍ او په 20 روپۍ یو افغانۍ په 1.3 روپۍ او په 1.5 روپۍ او 240 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 240 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 19، بنو کې 29 او 40 او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري د پنجاب د راولپنډای خار پولیس وایي چې په چکری سیمه کې له وسلوالو سره نښته شوې چې له وسلوالو سره ښځې هم ملګرې وي او پر دوی یې ډزې کړې دي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر پر پاکستان نیوکې کړې دي چې د افغانستان د امنیت په خرابولو کې لاس لري. په همدې حال کې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا مشر او دغه صوبې پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی د پاکستان او افغانستان له حکومتونو غوښتي چې تر دامنځ د باوري اړیکو جوړولو لپاره کار وکړي.
دین مخ کې چې خدای مکه تعلقات نور خراب شي پکارداري چې دواړه حکومتونه کینی او د اعتماد چې کم فقدان دی چې دا ختم شي.
په دې ورسره کې د پاکستان پر سینماګانو ننداري ته وړاندې کړل شو د اردو ژبې پر دوه فلمونو کې د کتونکو په وینا پر پښتنو په څیر ملنډې ویل شوې دي. یو پښتون لیکوال دغه کار غندنه کوي.
پښتانه چې په کم شکل کې خلکو ته خودلې کیږي نو دا شکل زمونږ نه خوښ دی نه دا شکل زمونږ دی.
تاندې هیله 19 پروگرام هم اوري هیله د مشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع ته راځو. د پاکستان د راولپنډای ښار پولیسو د چکری علاقې په یوه کور کې د پټو معلوماتو پر اساس د مشکوکو وسلوالو پر ضد کاروایی کړې ده چې په نتیجه کې د پولیس د یو افسر په شمول درې وسلوال وژل شوي دي. د پولیسو په وینا په مشکوکو وسلوالو کې دوه زنانه او یو نارینه شامل دي. په دغه اړه تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د راولپنډي بیرونی صدر ډی ایس پی ساجد ګوندل اوویل چې د خفیه معلوماتو په بنیاد د پولیس محکمې اهلکارانو د چکری علاقې په یو کور چاپو واله چې پکې دوه زنانه او یو نارینه نه علاوه دوه ماشومان وژل شوي دي. د ده په وینا چې د زنانو هم په باقاعده توګه پولیس سره مقابله کړې او حمله یې هم کړې ده. دوی وویل چې ځینې کسان هم د دې علاقې نه نیول شوي دي چې تفتیش ترې روان دی، خو دا لا واضحه نه ده چې د هغې د وسلوالو سره تعلق شته او که نه.
په دې نښته کې دوه خو ماشومان وو، د دې نه علاوه دوه زنانه هم وې چې په باقاعده توګه هغوی سره لګیا وې او حمله یې هم وکړه. یوه چاودنه یې هم وکړه او دې سره یو نارینه هم وو. دا کسان په دغه علاقه کې په کرایې اوسېدل. د دې نه علاوه ځینې کسانو نه تفتیش هم روان دی، خو دا لا واضحه نه ده چې دا څوک دي.
خپل خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې په دې نښته کې د پولیس د ایلیټ فورس یو سب انسپکټر هم وژل شوی دی او دوی نور ژوبل شوي دي. د دا هم اوویل چې د یو پولیس اهلکار حالت د اندېښنې وړ دی. ژوبل شوي پولیس اهلکاران د راولپنډي ضلع هسپتال ته لیږل شوي دي. پولیس دا دعوه هم کوي چې د مبینه وسلهوالو د کور نه یې وسله هم نیولې ده، خو تفصیل ورکولو نه یې ډډه وکړه. او دا یې هم اوویل چې د پولیسو لخوا د علاقې لټون روان دی. د ذکر ده تر اوسه پورې د وسلهوالو لخوا د دې نښتې په هکله څه دریځ مخې ته نه دی راغلی.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان د ولسی جرګې مشر وایي په دغه هیواد کې د پاکستان تیری لورای اخکاری عبدالرؤف ابراهیمی پرون د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون له مخې باید امریکا پر پاکستان فشار راوړي، سو د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بند کړي. پر دې سربیره د ولسی جرګې یو شمېر نورو غړو وویل چې پاکستان له کلونو راهیسې طالبان تمویل کړي او افغانستان ته د جګړې لپاره استوي. بلخوا پاکستان وایي چې دوی د افغان سولې بهیر ملاتړ کوي او طالبان هڅوي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي. له کابله صفی الله ستانکزی رپورټ راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې پټول په هغه هیواد کې د ملا عمر د ځایناستې انتخاب او د افغانستان په روانه جګړه کې د پاکستانی پوځیانو حضور د پاکستان له ښکاره لاسوهنو څخه دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبې په ورځ عمومي غونډې ته وویل چې د پاکستان د همدغو لاسوهنو له امله په افغانستان کې وضعیت خرابه شوی ده. ښاغلی ابراهیمی وویل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون له مخې باید امریکا په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مخه ونیسي.
تجاوز پاکستان نسبت به تمامیت ارضی افغانستان
د افغانستان په ارضی تمامیت د پاکستان تیری لورای ښکاري. د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې پټول، د هغه د ځایناستې انتخاب او په هغه هیواد کې ترې بیعت ته زمینه برابرول او د افغانستان په جګړو کې د پاکستانی پوځیانو حضور هغه څه دي چې هیڅوک ترې منکر کېدلای نه شي. د ولسی جرګې نورو غړیو بیا وویل چې پاکستان تل اوړی د جګړو او ژمی د سولې د خبرو موسم بللی، چې افغان حکومت باید د دغه هیواد په دې لوونه غولیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې د ولسی جرګې لخوا کیږي چې په دې وروستیو کې د صدر اعظم نواز شریف په شمول یو شمېر پاکستاني چارواکو ټینګار وکړ چې پاکستان غواړي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له سره پیل شي. له بلې خوا د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په غبرګون له هغه هیواد وغوښتل چې له طالبانو سره خپلې مرستې بندې کړي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو هم تایید کړه چې پاکستان له کلونو راهیسې طالبان تمویلوي او په دې وروستیو کې داعش هم تمویل کړی او افغانستان د جګړې لپاره استوي. د ولسی جرګې غړي سرور عثماني په دې اړه وویل:
موضوع پاکستان معلومه چې چند سال
د پاکستان موضوع معلومه ده چې په دې وروستیو څو کلونو کې طالبان او اوس داعش تمویل کړي او ټولې دنیا ته معلومه ده. ټولې نړۍ ته اسناد هم ښودل شوي. په خاصه توګه څو ورځې مخکې د کندز په جګړه کې 50-60 پاکستانیان عملاً په جګړه کې ښکېل وو. نو پاکستان مستقیما د افغانستان په کورنیو چارو کې بې شرمانه لاسوهنه کوي، چې دا خبره د ټولو نړیوالو حقونو په خلاف ده. عین حال کې یو شمېر کارپوهان سنی وضعیت ته پکتو وای چې پاکستان هیڅکله له افغانستان سره صادقانه همکاري نه ده کړې او تلې د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه سره ناامنۍ او تلمن وهلې ده. د کارپوهانو همدارس ټینګار وکړ چې افغانستان باید هڅه وکړي سود سیمې او نړۍ د هیوادونو په خاصه توګه امریکا متحده ایالاتونو د فشارونو لاره په افغانستان کې د پاکستان له مداخلو مخنیوي وکړي.
لکه بل زمون خبريال صفی الله ستانکزی او اوریدونکو پرون په پیښور کې د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مجلس عاملې غونډه وشوه چې د کبالي سیمو کالاباغ ډیم او د ترهګرۍ ضد کامی اکشن پلان په اړه خبرې پکې وشوې. د دې غونډې مشري د ګوند صوبایي مشر او د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی وکړه. د نوموړي سره د مشال رادیو خبريال خالد خان مرکه کړې او په سر کې ترې د کالاباغ ډیم په حقله پوښتنه کړې ده.
کالاباغ په حوالہ زمونږ موقف کوم هغه دی چې کوم موقف د باچا خان بابا کالاباغ زمونږ د صوبې د تباهۍ او د بربادۍ منصوبه ده. خدای باوجود بدقسمتۍ نه زه نه پوهېږم چې هر کله د ملک ته د اتفاق او د اتحاد ضرورت وي نو داسې زورور خلک شته چې هغوی هم په هغه وخت باندې د داسې متنازع منصوبو ذکر وکړي. د اے این پی غوښتنه په دې حواله دا ده چې چونکې دا یو متنازع منصوبه ده، دا د پښتنو او د دې خاورې دپاره یو لوی نقصان دی. په دې وطن کې نور ډېر ډیمونو منصوبې شته دي، خخ ډیمونه جوړې دي شي، هغه ډیمونه باندې پکار دا دی چې موږ وخت ضایع کولو بغیر کار شروع
کړو.
بالکل د قبایلی سیمه په حواله باندې الته کې د انتظامی او سیاسی اصلاحاتو په حواله باندې او بالخصوص هغه چې کوم یو بل روړل شوی دی د فاټا د منتخب نمائندګانو له طرفه، منګه دغه ته هرکلی وایو. منګ د اغي د مکمل د مست فیصله کړی دا زمونږ ټول عمر موقف دا او چې په قبایلی سیمه کې سیاسي او آئینی اصلاحات پکار دي، او زمونږ دا موقف او چې هغه آئینی او سیاسي اصلاحات د قبایلی اولس د خواهش مطابق وي، قبایلی سیمه مین سټریم ته راشي، قبایلی سیمه ترقی عمومي او د سره به قبایلی سیمه ترقی اوموشي او بل داره چې دلته کې بر پښتنو یووالی راشي. په لخره
د پاکستان افغانستان د تعلقات په کله تاسو ویل چې لګ بد اعتمادي بیا راغلی دا وخت کې خوشي
د اشرف غنی صاحب د انتخاب نه پس مونږه کم از کم په ظاهر ډیره بهتري لیدله او یو امید پیدا شوی چې ان شاء الله دا تعلقات به مزید بهتره اړختزي. خو د تیر سر وخت داسې دوباره د بدقسمتۍ نه داسې معاملات مخې ته رالل، داسې پیښې وشوې، داسې واقعات رالل چې د هغې په نتیجه کې بیا یو ځلې چې کوم دی نو بد اعتمادۍ یو ماحول لګیا دی جوړېږي. مونږ خپل حکومت ته هم دا خواست کوو او افغان حکومت ته هم دا خواست کوو چې دې نه مخکې چې خدای مکه تعلقات نور خراب شي او نور مشکلات پیدا شي، پکار داری چې دواړه حکومتونه کینی خپل منځ کې او د اعتماد چې کوم فقدان دی چې دا ختم شي، چې په شریکه معنی موږ د خپلو مسلو حل ولټو او په شریکه معنی کوشش وکړو چې په دې خطه کې امن بحال شي.
نوامین استرګون له صوبایي مشر او د خیبر پختونخوا له پخوانی اعلی وزیر حیدر خان امیر حیدر خان هوتی سره مو د مشال ریډیو د خبریال خالد خان مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مومند جنسای یک غون ډیگری کالج ته پرون په رسمي توګه د پوسټ ګریجویټ کالج درجه ورکړل شو. تر هر څه وړاندې پکې د کمپیوټر ساينس مضمون شروع کړل شو. د دې کالج د کونکي به اوسو کولای شي چې د څلورو کلونو ډیگری پروګرام یا بی ایس هم له دې ځایه وکړي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو د خبریال شاهنواز ترکزین اورو.
د محمود ایجنسی یکون سرکاري ډیگری کالج کې د بی ایس یا تر د سوار لسم اورستو کلاسونه شروع شوي او دغه کالج د ډیگری نه پوسټ ګریجویټ کالج شوی دی. یاد کالج د محمود ایجنسی اولنی کالج دی چې ګینه اوس په کې د څلورو کالونو د بیچلر اف ساينس د کړې هم کولی شي. یو زده کوونکی چې یاسین نومیږي او په سوار لسم جمعات کې د یکون د دې کالج په ټولو قبایلی سیمه کې د ټولو اول راغلی. وای
زما سبجیکټ کمپیوټر ساينس او ډبل میتھس نو فلې کې اورال فاټ فرست پوزیشن مې رالې، بل دې بجلی سہولت مونږ ته نشه دي چې سیستم امن کړی وي. ملي بجټ کې مطلب چې څنګه بو وته کالج نه.
او وسی الله خان هم لدې کالج نه سوار لسن جمعات پاس ک او اوس به د پیښور یا د کومې بل سیمې په هنتون کې سبق لپاره زی. هغه ول کچیرته د پوسټ ګریجویشن دا پروګرام په دې کالج کې وړاندې شوی وي نو دا به د هغوی لپاره ډیره خوا
چې دا پروګرام مخکې شروع شوی نو جیوس په موږ د بی ایس پروګرام کولای شي. دا سره نه پازا به ضروري پېښور نشته ته اوس موږ ځي کنه چې اوس هلته کې زمونږ خرچې راغلي کنه جی، هلته کې واسټل خرچې راځي جی، داسې اډمیشن بډیر ریال ته کېږي کنه.
د سلورو کالونو د تعلیم دا پروګرام دا سات ځان له د کمپیوټر ساينس په مضمون کې شروع شوه. نو دغه مضمون د استادانو مشر لیکچرر محمد رفیق سره مې خبرې وکړې.
مین مشکل چې کوم دی همدغه د بجلی ده. د سره سره موږ سره د سیستم کم ده، موږ سره د ټایم کې فنکشنل تقریبا دغه 600 کمپیوټر دا نور چې کوم موږ سره دلته پراته دي نو دا پینټیم 3 او پینټیم 2 کمپیوټر دی چې وینډوز هم پکې صحیح طریقې سره نشي انسټال.
بل خو د یاد کالج پرنسپل تسبیح الله وای چې په نږدې راتلونکي وخت کې د نورو مضمونونو لپاره هم د سلورو کالونو د بی ایس پروګرام شروع کولو تابع کړي.
کمپیوټرز، ملټی میډیا، لیټیسټ چې د دې ځای کم د سولر سیستم یا دغه د کمپیوټر او د لیب د چلولو لپاره کم بنیادی ضرورت دي نو دغه باندې کار شوی دی او ان شاء الله مونږ هیله لرو چې ډیر زر به دغه شیز میټریلایز شي او د لیکانو ته د کلاسونو د شروع کېدو سره سره ان شاء الله یو میاشت دی مکه دا ورته دوی ته خیر دوی ته حاصل
او یاد دی چې په یاد کالج کې د بی اس پروګرام یا پوسټ ګریجویشن د شروع کېدو وروسته په کمپیوټر ساينس مضمون کې دیرش زده کوونکو ته به داخله ورکول شي چې لټول اول به د محمود ایجنسی زده کوونکو کول شي چې په دغه مضمون کې داخله واخلي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي د پیسونو وسنره سي ناوي د پاره مونږ د کتابونو د داخلې او د ماهانه فیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار عالم محمد سره نیخ په نیخ
د خیبر پختونخوا د شوکت له وچې ولې نه تر پیر کلا پورې د شپږ کیلومتر بای پاس لارې پر جوړولو کار روان دی. پر دې سړک په د بمندو باجوړ ګاډي تګ را تک کوي او له زیارت غر نه به تر کارخانو پورې دا کاروباري لارې وي. د دغو سیمو خلک وایي چې که دغه لاره ورته جوړه شي نو د ژوند چارې به یې اساني شي. د مشال رادیو خبریال شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
په دې سرک 1 کروڑ او 45 لک روپۍ خرڅ راځي چې دا سات په کلو زیات په 2 کیلومتره باندې د سرک هواري یا شګې او د باجرې اچولو کار مکمل شوه. د دې سرک له وجبه اولس کوم رقم ګټه وکړي یو ځوان وای
اسف پوچول سټاف مین بازار چې راځي مریض دې سره نشتلې فشار د نشتلې شروع وتی راشي او په دې چې کوم د غونی د دلزاو کې د پیر کله نو بشار تر عزیز دې مومند تا د دلزاو کو خلک شو پیر کله ایجنسی والا ټول تا سان شي.
شهریار خان هم د دغه سیمه وسیدون کړي او د دې سرک لپاره خپل ځمکه هم ور کړی ده. دې وای
اگر چې زمون پکې جیداد راغې زمون پکې کور نه راغل خو دې مون قوم تم ډیره به دره الله کې کړ دینه پکې زمون نور زیات تاوان د جیداد یا د کور نو شي مون پدې نه خبا یاره جی مارکیټونه به مثبت جوړ شي. دار زه په شروع دي ما په خپل زه په جیدات دي زه کوشش کوم چې په دکانونه جوړ کما نو زه کاروبار زینه پکې جوړ کم.
د یادې سیمه کلی زیاتره په شاړو زمکو کې آباد وو چې ګینه دغه کلی اوس مکه هم شاړو وي ول نس وای چې اوس په ور سره د زمکو قیمتونه هم سی واشي او د هغوی سیمه به ډیر آباد شي.
فواج جی کما کې دا مسله چې حق به مریض وړو پیښور ته په روډ برته ډیر شپه در باندې جی دې صدا چې په لند شو دا شارټکټ بچ کنه جی بل دال ما خان په سعودي غوښته لیم نشو دی خو دا به روډ جوړ شي مارکیټ نو موجود شي ان شاء الله کزونه خیر اسپیټالونه موجود دي تا کیه چک پوسټ موجود شي نه دا غلو د خطر ان شاء الله کم شي سره جی
د شو قدر د ټریفیک پولیسو پوینا کچری دا سرک جوړ شي نو بیا ممکن ده چې 50% د گاډو تګ را تک په دغه لار شي. د ټریفیک جام یا د گاډو د لارو د بندښت ستونزې به هواري شي ځکه چې په دې لار د محمود باجوړ او د دیر اولس تګ را تک زیات ته. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شو قدر.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو پرون په پیښور کې د دوو غیر سرکاري تنظیمونو مایند میپ کمیونیکیشنز او پاک ووټرز لخوا په ټاکنو کې د کاندیدانو او سیاسي ګوندونو لخوا د پیسو د بې درېغه استعمال د مخنیوي په اړه یوه مشاورتي غونډه وشوه. په غونډه کې د مدني ټولنو پر یو شمېر فعالانو سربیره د ژوند له بېلابېلو څانګو سره اړه لرونکو کسانو ګډون کړی و. له پیښور پرې د ځلان یوسفزي رپورټ اورو.
د قامی او صوبایي سملای په ټاکنو کې د امیدوارانو او سیاسي ګوندونو لخوا د پیسو د بدريغه استعمال د مخنیوي په اړه شوې غونډه کې ګډونوالو خپل خپل تجویزونه وړاندې کړل. د غونډې د تنظیم کوونکو غیر سرکاري ادارو په وینا دا تجویزونه به دوی د پارلمان غړو او د الیکشن کمیشن مخې تک دي ترڅو په ټاکنو کې د بدريغه پیسو د استعمال لپاره نوي قانونونه جوړ شي او په موجوده قانونونو پوره عمل وشي. په غونډه کې ګډونوال یو مدني فعال زاهد اختر وایي چې په الیکشن کې په کروڑونو روپۍ استعمالوونکي سیاستدانان د اولس په ګټه نشي راتلی.
کم زمونږ د عوام ضرورت دی زمونږ چې کم د گراس روټ لیول خلک دي دا غي چې کم ضرورت دي د کم مقصد د پاره چې یو ټ ورکړ دي نو هغه نه پوره کیږي. ظاهر خبره چې یو کس یې خپل دومره خرچو کی او په اسمبلی ته راشي نو هغه خو خپل پرایورټیز د خپل ځان لپاره سیټ کوي کنه نه کې د عوام لپاره. نو زما په خیال باندې دا ده چې د دې مخنیوي شي.
خو بیا د پیښور په هنتون د انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز لیکچرر محمد اسفندیار مروت وایي چې تر څو په اولس کې د ووټ د ارزښت په اړه پوهه نوي راغلي تر هغې په ټاکنو کې د پیسو د بې درېغه استعمال مخنیوي ګران دی.
یسو پوری مونږ کې دا خپل احساس نه راغلی چې ووټ څنګه دی، د ووټ طاقت څه دی، ووټ پاور څه دی. مونږ خپل ځان نه پیژنو، مونږ بل نه پیژنو، دوره په مونږ اصلاحات دی کې نشو راوستی. څنګه اوس مونږ دې باندې خبر وکړله چې مونږ به لیمیټ ورته 50 لاکھ کېدو، 1 کروڑ به کېدو، خو بیا خبر دا ده چې دې باندې بچه څوک ساتي، پرابلم دا دی. ٹھیک شو کنه، لکه زبې ساتم تبې به ساتي. بیا دې کې دونه لارې دي چې یو اصلاحات شو کې یا یو شی چې ترا والے غلط بیا لس لارې نورې جوړې شي.
غونډه کې د قبایلی سیمو سیاسي کارکونکو هم ګډون لرلو. د خیبری جنسي عوامي نېشنل پارټي سینیئر نائب صدر منظور افریدی وینا ده چې په ټاکنو کې تر ټولو زیاتې پیسې له قبایلی سیمو د قومي سملې امیدواران مصرف کوي.
پټاکې بدقسمتۍ نه دا خبره چې التا د پاکستان آئین ایکسټینډ نه دی، التا بس د ټوپک قانون دی. چا سره چې زور وي، چا سره چې ټوپک وي، چا سره چې پیسې وي، نو هغه الیکشن ته رادانګي. چا یې مخ نه وي لیدلی او د پیسو په بدرغه استعمال وکړي او خلکو نه وقتی طور بیوقوف جوړ کړي او ښې ډېرې پیسې په کروڑونو ولګوي او هغه منتخب شي، خو د هغې سره بیا څه ویژن نه وي چې د فاټا اولس لپاره یو آواز اوچت کړي.
الیکشن کمیشن د قومي اسمبلې د امیدوار لپاره په ټاکنو کې 15 لاکھ روپے او صوبائی اسمبلې لپاره 10 لاکھ روپے حد مقرر کړی دی. خو د پاک ووټرز په نوم د غیر سرکاري تنظیم د رپورټ تر مخه د کال 2014 په ټاکنو کې د قومي اسمبلې یو غړي او ستن له 2 کروڑ تر 2.5 کروڑ روپے او د صوبائی اسمبلې یو امیدوار او ستن له 1 کروڑ تر 1.5 کروڑ روپو پورې مصرف کړی دی. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پښتو ژبې یو شمېر لیکوالان وایي په پاکستانی فلمونو کې د پښتنو پر ضد منفی پروپاګند کیږي او پښتون د یو بې تعلیمه ناپوهه د ټرک ډرایور او تر دې هر څه اخوا د یو همجنس باس په بڼه ښودل کیږي. په دې اړه د پښتو فلمونو د ستورو او لیکوالانو د خبرو پر اساس د مشال ریډیو د خبریال محمد عمران لخوا جوړ شوی دا رپورټ وو.
په فلم کراچی سے لاہور کې یو شمیر داسې کلیپونه شته چې پکې پښتون د ټرک ډرایور او هم جنس باز خودلې شوی چې مثال یې سپدا ډول دی.
وا ایکچولی خان صاحب، ہماری جیپ تھوڑی خراب ہو گئی ہے، اگر آپ ہماری مدد کر دیں تو.
یہ چوک رکھو ہے نا؟
خان صاحب، یہ میرا دوست سیم ہے.
وہ اس کا والد دیکھو، اس کا گورا گورا گال دیکھو. واو ہی، اس کا چوک ور کتا خوبصورت ہے.
دغه شان په یو بل فلم دختر کې پښتون د زنانو سره ظلم کوونکي او د خپل روغې جوړې لپاره د یو 10 کلنې ماشومې واده د 6 کلن مشر سره د کولو په کردار کې خودلې شوه. په دې اړه د پښتو ډرام لیکونکي او شاعر نورالبشر نوید مشال ریډیو ته وویل چې د پښتو پر روایاتو، تاریخ او کلتور باندې چې کوم گزارونه کیږي هغه اوس فلمی شکل خپل کړي.
پښتانه چې په کوم شکل کې خلکو ته خودلې کیږي، دا شکل زمونږ نه خوښ دی، نه دا شکل زمونږ دی، بلکې دا شکل زمونږ جوړ کړی شوی دی. دا شکل زمونږ چا جوړ کړی دی؟ د دې په شا باندې یو ډېر ترخه حقیقتونه پراته دي او هر څوک په دې باندې پوه دی چې دا زمونږ دا شکل چا مسخ کړ.
نورالبشر نوید زیاتوي چې پښتون د اردو په فلمونو او ډرامو کې د خندا یو کردار وړاندې کیږي، ولی اوس چې کوم گزارو شو هغه ټول پښتون قام بدنامول دي، باید د دې پر ضد عملی ګامونه پورته کړی شي.
په اردو ډرامو کې، په اردو فلمونو کې پښتون چې په کومه طریقه باندې پیښ شوی دی، هغه د مزاح په شکل کې د هغه غلط اردو، د هغه غلط کریکټر، د هغه نه پالیشي او د هغه نه څوکیدار جوړول، اوس چې د ده په کریکټر باندې په داسې طریقه باندې گزارو شو، مجموعي پښتون کریکټر ته نقصان رسوي.
د پښتو او اردو د فلمونو ډرامو اداکار عجب ګل وایي چې د پښتو ډرامې هم د پښتنو بد اړخونه ښیي. باید قوم ځان سم کی، نو څوک به بیا زموږ بد اړخونه په فلمونو کې نه په ګوته کوي.
سوال دا دی چې موږ د ټول عمر خلکو ته ګیله کوو چې ته موږ پورې دا خبرې مه کوه، موږ دې نه ټیکیږو. دا خبره ښه ده، دا ولې دا قوم ولې په دې خبره نه پوهېږي چې دا غلط کار دی؟ په دې باندې موږ عالمي طور باندې مطلب رسوایی زمون کیږي، موږ ته بد خلک ګوري، اجتماعي طور باندې غور وکړي په دې باندې.
د کوټي څخه تعلق لرونکي لیکوال، هدایتکار او اداکار جمال شاه وایي چې د دې هر سپشا یو خوا پیسه ده او بل اړخ ته کرکجنه رویه. باید پښتانه خپل رښتونی شکل په خپله ټولې نړۍ ته وښایي.
د فکر خبره دا، د غم خبره دا ده چې پښتانه خبري ډېرې زیاتې کوي، خو عملا ډېر کمزوره خلک دي. په کار دا دی چې پښتانه خپله دا کار شروع کړي، فلمونه هم جوړ کړي، لیکم وکړي. نو پښتانه باید چې لږ وزان ته وګوري، لږ سیلف کریٹیسزم وکړي او د خبرو په ځای عملاً لږ کارونه شروع کړي او مطلب یو مثال پیش کړي خلکو ته دنیا ته چې مستی یو څه نه یو.
جمال شاه زیاتوي چې هر پښتون فنکار یا لیکوال ته په دې خبره فکر پکار دی چې څنګه کولای شي چې خپل پیژنګلو خپل کلتور ژوندی وساتي، خو د معاشي ګټې په خاطر دې کله هم د پښتون کلتور پر ضد کارونه ونه کړي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
په پیښور کې د ماسپخینی یو نیمه بجې کېدون کې د اوریدونکو د مشال ریډیو لند خبرونه له منور شاه اورو.
د پنجاب پولیس چارواکي وایي نن سهار وختي د پینډۍ خار سره نږدې چکری سیمه کې د پولیسو او مشکوکو وسلوالو ترمنځ نښته کې درې وسلوال او یو پولیسواله وژل شوی دی. د پولیسو په وینا په یو کور کې د مشکوکو وسلوالو د موجودګۍ په اطلاع باندې د چاپې پر مهال دا نښته رامنځته شوه. په دې هکله وسلوالو ډلو لا هم څه نه دي ویلي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي د محرم پر مهال یې د هیواد په حساسو برخو کې د امنیت ټینګولو فرقیزو شخړو د مخنیوي لپاره د 14,000 نه زیات امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. نن په پاکستان کې د محرم اولنۍ ورځ ده او په دې میاشت کې دلته اکثره فرقیز تشدد رامنځته کیږي. د افغانستان ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی تور لګولی چې په هیواد کې پاکستان د وسلوالو طالبانو سره ښکاره مرستې کوي. نوموړي د امریکا نه غوښتنه کړې چې د افغانستان په کورنیو معاملو کې دی د پاکستان د لاسوهنې مخنیوی وکړي. بلخوا پاکستان په وار وار دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې د عمل ملاتړ کوي. اسرائیل د مشرقي بیت المقدس په لارو کې اضافي پاټکونه جوړ کړي او په هیواد کې هم د امنیت ټینګولو لپاره ځواکونه ځای پر ځای کړي. په تیرو دوو هفتو کې د تشدد په پیښو کې و اسرائیلیان او د حمله کوونکو مظاهرې کوونکو او ماشومانو په ګډون 2 فلسطینیان وژل شوي دي. د ایران نگهبان شورا په داسې حال کې د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د شوي اټومي تړون منظوري ورکړي چې یوه ورځ وړاندې دغه هیواد پارلیمان د دې تړون په هکله د ولسمشر حسن روحاني ملاتړ اعلان کړ. دا اټومي تړون د 13 جولای په 14 د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ شوی و. او د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي هیواد د بغداد په سلا په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف په جګړه کې مرسته کوي. نوموړي پرون په فنلند کې ویل دا مهمه ده چې د ترهګرۍ خلاف د عراقي حکومت او د عراق د نیمې خپلواکې سیمې کردستان د اتحاد ملاتړ وکړي شي.
د خبرونو لنډیز مول منور شاه واورید. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله ناور.
جنگ او رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د کراچۍ پولیسو تحقیقاتي ټیمونو انکشاف کړی دی چې په سین کې د داعش نتورک درک لګولې شوی دی او د لړکې د داعش سره تعلق لرونکي 53 ترهګرو فهرست تیار کړی شوی دی. رسپانه لیکي چې سفوره پیښه کې ککړ ترهګرو د گرفتارۍ وروسته ځنو دا بیان ورکړی وو چې د دوی د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیم لشکري جنگ وي او نورو ترهګر تنظیمونو د لارې داعش سره رابطه وه. خو د قانون نافذ کوونکو ادارو مشران اوس هم دا تسلیمولو ته تیار نه دي چې مقامی ترهګرو د نړیوال ترهګر تنظیم داعش سره برای راست تعلق کېدی شي. ورسپانه لیکي چې په سین صوبه کې د داعش د نظریاتو نه متاثره شوي تعلیم یافته خلک موجود وي، نو دا ډیره د تشویش وړ خبره ده او نه صرف د داسې خلکو خاتمه کول پکار دي بلکې د هغه عوامل هم خاتمه کول پکار دي چې داسې تعلیم یافته خلک ترهګرۍ طرف ته مایله کولو کې مددګار ثابتېږي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې داعش د افغانستان سره سره په پاکستان کې هم مضبوطیږي او د طالبانو ځنې مهم غړو په دې تنظیم کې شاملېدو اعلان هم کړی دی، نو په دې وجه دا تنظیم د افغانستان سره سره د پاکستان لپاره هم لوی خطر ده. وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د هند ممبئی ښار کې د خارجه اړیکو په اړه په مهمو معلوماتو مشتمل د پاکستان د پخواني خارجه وزیر خورشید محمود قصوري د کتاب د تعارفي دستورې په مهال د هندو انتخاخوخي ډلې شیوسینا کارکونکو د دغه دستورې په کوربه تشدد کړی. ورسپانه لیکي چې د یو راپور تر مخه په هند کې څلوېښتو څخه زیاتو دانشورانو او لیکوالانو د اظهار په ازادۍ د حملو او د عدم برداشت پیښو کې په زیاتوالي خپل ادبي ایوارډونه د احتجاج په توګه واپس کړي دي او د دې لیکوالانو له لورې هند کې د عدم برداشت او بیان په ازادۍ د قدغنونو په ضد غږ پورته کول یو غوره ګام دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ٹائمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش ته موجود غي خبرونو ته په اول ورځو کې افغان حکومت او نړیوالو توجه نه ورکوله. خو داسې ښکاري چې یاده ډله اوس په دغه هیواد کې فعاله شوې ده. بلخوا د ناو په نوم یوې لبناني خبري ویبپاڼې مقاله خپره کړې چې لیکي په شام کې د روس پوځي مداخلې داعش وسله والې ډلې ته د لا نور مضبوطېدلو موقع په لاس ورکړی. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاور
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلي چې تیر کال په افغانستان کې د ځینې طالبانو اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره د ملګري کېدلو رپورټونه مخې ته راغلل، نو افغان حکومت او نړیوالو دې اړخ ته دومره پاملرنه نه کوله. او څېړونکو هم ویل چې په افغانستان کې داعش ډله د ناراضه طالبانو د یوې معمولي ډلې نه زیات حیثیت نه لري، چې ګنی په دې هیواد کې به د عراق او شام په څیر اهمیت ترلاسه کړي. خو د ورځپاڼې په وینا په داسې حال کې چې افغانستان کې طالبانو یو شمېر کامیاب بریدونه کړي او د څو ورځو لپاره یې د کندوز ښار هم قبضه کړی و، داعش په خاص توګه د ننګرهار ولایت په ځینې سیمو کې د طالبانو خلاف کامیاب عملیات کړي دي، خو دې جګړو د افغان ولس مشکلات لا پسې زیات کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې کېدای شي د داعش زیاتره مشران پخواني طالبان وي، خو اوس یې د عراق او شام په ډول افغانستان کې هم د داسې ظلم او جبر د لارې خپل عملیات جاری ساتلي چې په دې هیواد کې وړاندې مثال نه لیدل کیږي. بلخوا د لبنان یوې خبري ویبپاڼې ناو په خپل مقاله کې لیکلي چې په شام کې د روس پوځي مداخلت اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته موقع په لاس ورکړه چې د خپل کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو د نفرت او د خپلو وسلوالو د ځاني تاوان مخنیوي وکړي. داعش په خاص توګه د روس د یو پادری هغه بیان ګټور بولي چې پکې یې په شام کې د روس عملیات مقدس جنگ ګرځولې دی. ویبپاڼه لیکي چې داعش ډله زیاتره په جماعتونو کې د جذباتي ویناو نه ګټه ترلاسه کوي او د روسي عملیاتو نه پاس یې دا سلسله نوره زیاته کړې چې پکې د چچنیا او ځینې نورو روسي برخو وسلوال مسلمانان خلکو ته د روس خلاف ویناوې کوي. داعش ډله دا مهال خلکو ته وایي چې نه یوازې بشار الاسد د سنیانو دښمن دی، بلکې ټول عرب هیوادونه او غربي نړۍ د سنی مسلمانانو دښمنه ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د بی پولی ډاکټرانو نړیواله موسسه اعلان وکړ چې د افغانستان په کندوز ښار کې د دوی پرې وروختون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید د څیړنو په ترڅ کې څرګند شو چې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. دغه نړیواله موسسه وویل لسیمې سره یې اړیکې ټینګې شوي او داسې ښکاري چې یو شمېر ناروغان هم تری تم دي. په ورته وخت کې یو خپلواک کمیشن د دې پیښې د څیړنې لپاره جوړ شوی او د افغانستان او امریکا د حکومتونو موافقې ته انتظار کوي څو خپل کار پیل کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
د بی پولی ډاکټرانو نړیواله مؤسسه وایي په کندوز کې د امریکا د هوایي برید په ترڅ کې چې د اکتوبر په درېمه د دوی پورې روغتون یې وکړ د مړیو شمیر څلور ویشتو ته رسېدلی دی. دغې مؤسسې د چهارشنبې پر ورځ وویل له څېړنو وروسته دوی د دوو نورو ډاکټرانو د مړینې په اړه معلومات ترلاسه کړل. د بی پولی ډاکټرانو د مؤسسې ویاند فرانس پریس اژانس ته وویل مخکې د دوی دوه ویشت کارکوونکي تری تم وو او اوس د کندوز له ښار سره د اړیکو تر ټینګېدو وروسته ورته معلومه شوه چې په دې پیښه کې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. د دې روغتون نه ناروغان لا هم اورک دي او د هغوی د موندنې لپاره هڅې روانې دي. بل لور ته یو خپلواک کمیسیون چې د دې پیښې لپاره ګمارل شوی دی وایي دوی چمتو دي چې کار پیل کړي. د دې کمیسیون په اړه د سویس د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند وویل کمیسیون د کار د پیلېدو لپاره کابل او واشنگتن ته وړاندیز کړی دی. د سویس د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زیاته کړه چې د هر راز تحقیقاتو لپاره د دغو دوو هیوادو د حکومتونو موافقه پکار ده. د بی پولی ډاکټرانو د مؤسسې د اپراسیون مشر برت جینسنس رویټرز اژانس ته وویل دا ډیره مهمه ده چې د حقیقت موندنې کمیسیون خپل کار پیل کړي. هغه څه چې مهم دي دا دي چې د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون فعال شوی او د دغه وحشي برید څېړنې ته چمتو دی. دا یو ښه ګام دی. اوس موږ د امریکا او افغانستان د حکومتونو موافقې ته اړتیا لرو څو څېړنه پیل شي. جنسنس زیاته کړه چې دغه کمیسیون یو خپلواک کمیسیون دی چې هیڅوک تر اوسه د هغه د کار په اړه معلومات نه لري او تر اوسه یوازې د سویس حکومت د هغوی ملاتړ کړی دی. د جنسنس په وینا د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون تر اوسه کله هم فعالیت نه دی کړی او څه چې اوس مهم دي هغه د کندوز د پیښې په اړه د حقیقت معلومول دي. په دغه 15 کسیز کمیسیون کې ډیپلوماتان، پخواني پوځي افسران او ډاکټران شامل دي.
د پښتنو په کور کلي خار او خاوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یه جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپږونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د وسلوالو لخوا تازه پرمختګونو سپینه ماڼۍ په دې قانع کړې ده چې په دغه هیواد کې دومره شمیر امریکایي ځواکونه پرېږدي چې د وسلوالو د پرمختګونو مخه ونیسي. د دې لیکنې مهم ټکی مجید بابر اوروي.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې څنګه څنګه په سپینې ماڼۍ د افغانستان نه د امریکایي سرتیرو په مکمله توګه د ستنولو د پلان ختمولو او یا د دغه بهیر د روکولو په اړه فشار زیاتیږي. ځینې امریکایي لوړپوړو چارواکو ویلي دي چې ولسمشر باراک اوباما غواړي چې په دومره شمیره کې امریکایي سرتیری په افغانستان کې وساتي چې د القاعده او اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیات کولی شي. ورځپاڼه زیاتوي چې که اوباما په کابل کې د امریکایي سفارت د ساتنې په لړ کې د مجوزه ځواکونو نه زیات سرتیری په دغه هیواد کې د ساتلو پریکړه وکړه، نو دا به په دې معنی وي چې ولسمشر په راتلونکي کال کې د خپلې ولسمشرۍ د دورې ختمېدو نه مخکې د دغه هیواد نه د ټولو امریکایي ځواکونو د ویستلو هغه ژمنې نه واوړېدو کومه چې امریکایي ولس سره کړې وه. د ورځپاڼې په خبره باراک اوباما په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد د امریکا د جنگ د خاتمې اعلان کړی دی، خو په دغه هیواد کې د طالبانو لخوا په دې نږدو کې پرمختګونو د امریکا د دفاع وزارت، کانګرس او د امنیتي ادارو چارواکي قانع کړي دي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدل ضروري دي. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو په حواله زیاتوي چې د 2001 کال په پرتله دا مهال په افغانستان کې وسلوال ډېر په پراخه توګه خواره شوي دي، او د هغې مثال دا دی چې څو اونۍ مخکې یې د یو څو سو وسلوالو په ملاتړ د دغه هیواد کندوز ښار قبضه کړی و. دې سره سره د القاعده سره تړاو لرونکي وسلوال د دغه هیواد په غریدو سیمو کې بیا ځای پردی کیږي، او د اسلامي دولت وسلواله ډله چې د دغه هیواد په روانه جګړه کې د یو نوي لوبغاړي په توګه رامنځته شوې ده د افغان طالبانو نه بیل شوي وسلوال په خپلو لیکو کې برتی کوي. د ورځپاڼې په خبره دا هغه پرمختګونه دي چې سپینه ماڼۍ یې هڅولې ده چې دغه هیواد کې د ترهګریزو پرمختګونو د مخنیوي لپاره ځواکونه وساتي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بزدغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمین له ژوند د سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختمي کی
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه ته بوتو ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور هور بند کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو اوریدونکو د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي وسلوال مخالفین د یاد ولایت د سرحدي سیمو د نام نه کولو پلان لري. دوی دا څرګندوي پرون په خوست کې د خلکو یوې پراخې غونډې ته وکړې او له کومونو یې غوښتل چې د شته ګواښونو د مخنیوي لپاره له حکومت سره خپل همکاري زیاته کړي. په دغه اړه د نجیب الله الوخیل رپورټ وو.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې وسلوال مخالفین د یاد ولایت د سرحدي سیمو د نام نه کولو فکر لري. چارواکو له قومونو او خلکو غوښتنه وکړه چې حکومت سره په ګډه د دې ګواښ تر منځ وړلو لپاره همکاري وکړي. دوی یادې څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په هغه پراخه غونډه کې وکړي چې د حکومت او ولس ترمنځ د شته اړیکو د پراختیا او همغږۍ په موخه د لسګونو قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځایي اوسیدونکو په ګډون جوړه شوې وه. خوست والي حکم خان حبیبي د غونډې ګډونوالو ته د وسلوالو لخوا د سرحدي سیمو د ناامنه کولو د فکر په اړه داسې وویل:
دښمن غواړي چې د خوست په اوږده سرحدي پرته پوله باندې د خپلو شومو اهدافو لپاره وخت ناوخت بې نظمي رامنځته کړي.
د خوست په یاده غونډه کې قومي مشرانو او دیني عالمانو هم په خپلو خبرو کې د دولت او امنیتي ادارو سره د مرستې لپاره تیاری څرګند کړ او غوښتنه یې وکړه چې حکومت یې هم د خلکو د ژوند د ښه کولو او د خلکو د باور د حاصلولو لپاره خپلې ژمنې په عمل کې پلي کړي. د خوست د ولایتي شورا رئیس امیر الله رضوان وویل چې
موږ او دوست اجداد چې کومه مقابله کړې ده د دې په څیر مقابله ونه کړو لکه کړي مو چې هم دو بیا هم دا دښمن ازمیر شوی ده. دا نه پرېږدي موږ خپل خور خپل خلکو ته د خدمت موقع نه ورکوي تر څو چې د دې دښمن نهایي او قطعي موته په برخه نه وي او موږ په خپل وطن کې امن راوستلی.
د خوست د ښځو چارو رئیس ملالۍ ولی هم په خپلو خبرو کې د ښځو په استازیتوب یادونه وکړه چې ښځې هم نارینه سره څنګ په څنګ په ټولو ملي بهیرونو کې د پراخې ونډې اخیستنې لپاره تیاری لري.
زه د یوې خور او مور په حیث د خوست ولایت پر غیور او میړني ولس دا غږ کوم چې د خپلې محلي ادارې تر شا ودرېږي. نظام ستاسو نظام دی، تر بل هر وخت تاسو ته ډېر زیات ضرورت لري.
د یادونې وړ ده، خوست د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت سرحدي ولایت دی چې اووه اداري واحدونه او ولسوالۍ د پښتونخوا له قبایلي سیمو سره 144 کیلومتره په اوږدو ګډه پوله لري. که څه هم خوست د افغانستان په نسبتا امن لرونکو ولایتونو کې شمیرل کیږي، خو قبایلي سیمو سره د ډېرو فرعي لارو د شتون له کبله له دې لارو په استفادې وسلوال په اسانۍ دې ولایت ته تګ او راتګ کولی شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو اوس وخت شوی چې تاندې هیلې ونیس پروګرام تاسو ته وړاندې کړو چې دا خپرونه زموږ همکاره فرخنده اسد جوړوي.
په تاند هیلې خپرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په تاند هیلې پروګرام کې د چترال د لومړنۍ ښځې کارکوونکې او شاعرې رودابا عیسا خان سره خبرې کوو.
خپل لور چې دا کنه دلته پښتنو سره یا پنجابیان سره هغه لور کوي چې دا ښځې چې دلته واده کیږي، نو هلته خلک دا تپوس نه کوي چې بری تاسو کم ځای نه راغلي، ستاسو فیملی بیک گراؤنډ څه ده.
رودابا عیسا خان د چترال سره تعلق لري. هغه د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د عامه اړیکو چارواکي یا پبلک ریلیشن آفیسر پاتې شوې ده. په پېښور او ملکنډ کې تعلیم حاصل کړي. د چترال لومړنۍ ښځه ده چې هلته یې کار شروع کړی. په سواد او چترال کې د ښځو د خیر ښېګڼې او د جینکو د تعلیمي پرمختګ لپاره کار کوي. رودابا وایي کله چې د ملالۍ یوسفزۍ پېښه مخې ته راغله، نو د هغې وروسته دې په سواد کې د ماشومانو جینکو د تعلیم لپاره کار پیل کړ. د خپلو اهلو زلو په اړه دا وایي.
زما اسوسیشن عبدالولی خان یونیورسټي مردان سره، نو هلته زه گریډ 17 کې ما پرمننٹ جاب وو. نو کله چې ما کتل چې دا انسیډنٹ هلته وشو او سواد کې ډېر زیات این جی اوز کار شروع کړی، نو زه خپل یو پرمننٹ جاب ما صرف او صرف د ایجوکیشن لپاره یا د ښځو لپاره یا د سواد خلکو لپاره پرېښدو. او زه دلته راغلی سواد کې او دلته ما کار کړ. زه پبلک ریلیشن آفیسر وم او ما ټولو نه مخکې ډاکټر احسان علی صاحب وایس چانسلر چې دی هغو سره چترال کې چې کوم کیمپس کولاو شوی او باچا خان کیمپس په نوم باندې، هغو زه ټولو نه مخکې مطلب اولنی د فرسٹ لیڈی وم چې هلته ما امپلوئی ایز امپلوئی کار شروع کړی. او خلک داسې وایي چې هغه باچا خان کیمپس چې دا هغه مونږ زه او یو بل پروفیسر مونږ دوه کسان هلته شروع کړی وو. هغه اوس فل فلیج یونیورسٹی ده. هلته ما کار شروع کړی وو د ښځو سره او د یوت سره، نوجوانانو سره. نو هلته ما کتل چې خلک چې دا هغه ډېر زیات انسپایر ده ایجوکیشن لپاره، هغو کې ډېر زیات شوق ده. نو هغه مغو نه ډېر زیات انسپایر وو. او ما څنګه چې بل کنټری سایډ ته ما کتل که نه هلته هغه ملاله چې دا خلک هغه ډېر زیات کریټیسایز کوي. نو ما هلته کله چې ټایم سپینډ کو وقت سره ما ته پته لګېدلې دا چې خلک چې دا هغو ایجوکیشن لپاره یا تعلیم لپاره ډېر زیات شوق ده. او هغو ته یو نه بلکې نور ملاله چې دا سوات خلکو لپاره کار ده چې هلته راځي او هلته کار وکړي که نه. نو ملاله خو سره خو داسې انسیډنټ شوی او هغه هلته نه یو کې کې وو. نو ما هلته کار شروع کړی ښځو سره او هر کور ته څنګه چې کمیونټي آرګنایزیشن یا ښځو وړې وړې تنظیمونه وو که نه، هلته ما هغو سره کار کړی او هغه خلکو نه ما هغو اوپینین چې اغستو نو هغه ما کتلی وو چې هغه ډېر زیات انسپایر ده شوق پکې شته ایجوکیشن لپاره. نو بس ما زړه کې دا رالو چې زه ملاله دلته خو نه یې، نو زه به د خلکو سره کار شروع کوم او څنګه چې ما دوه درې کال ته تیر کړی و نو ډېر زیات انسپایر شوی یم هغه خلکو نه وم او ملاله چې کوم هغو له انسپیریشن ورکړی ده هغو نه وم.
دا چې په سوات کې دی د ښځو او ځوان کول سره په کومو برخو کې کار کړی په اړه یې رودابه عیسا خان وایي.
منګوره نه کارام پورې څومره هغه دی زی دی کلی دی هلته ما کار کړو ښځو او یوت سره. اول خو مونږه هغو ته لږ ټریننګ ډفرنټ کیټګریز کې مونږه هغو له ټریننګ ورکړی لکه کم خزیدا سے اوچ هغه بالکل بے تعلیم وکنا بٹ فائنینشلی یا مالی حالات دا سے اوچ هغه باہر آفیسز کے یا بلزے کے کار نشی کولی شي. نو ما هو ته صدا سے ٹریننگونه څنګه چې سلائی کڑھائی والا جامع گنڈلو یا دا چرگے یا دا واخی موخی چی دا کنا هو کم ٹریننگز چی دا ڈیفرنٹ هغه ما ولور کړو.
دا چې په چترال کې د جنکو د تعلیم سره اشاره دا او دغلته جنکې په تعلیم حاصلولو کې څه مشکلات لري په اړه رودابه عیسا خان وایي.
ایجوکیشن حوالہ کې خز ایجوکیشن حوالہ کې چترال زبدوین چې 90% ہاؤنڈی ریشیو زیات دا خز و تعلیم هر کور کې هر کلی کې تاسو دا یو ایم ایڈ بی ایڈ ماسٹر ڈگری والا خز تاسو ته ملاوش هلته شته هلته تعلیم ډېر زیاته کنه بټ هغو له مخکې اپرچونیټیز بالکل نشته اویرنس نشته صرف هغه زی کالجونو ته ډیګریان ډیګری ور سره یو بس کور کې او تاسو وګورئ چې ایجوکیشن ریشیو هم ډېر زیات ده کے پی کے اسپیشلی هایسٹ ریشیو ده فیمیل ایجوکیشن کې او په دنیا کې ټولو نه زیات خودکشی ښځې چې کوي هغو ریشیو هم چترال کې زیات ده. ایجوکیشن سارا سارا وہ تب اپرچونیٹیز نہ ملاوے گی مخ کی اپرچونیٹیز نہ ملاوے گی وہ تا اخپل خبر کولو اخپل خبر مخ کی کولو اجازت بالکل نشتا حال تک نا نو دے پدے وجہ باندھا وہ سر ریسپیکٹ مطلب وہ نہ سوک سنوادے مادے پروگرام ہی نہ وہ نہ سوک دات نہ یا مور پلار یا روڑ تا تا پوچھ نہ کہی چی بھائی تا دا دے دا پلنکی سرستا وادا دا تا خوشحالے نہیں نو ایجوکیشن هم اشتا او دا ریشیو هم ډېر زیات ده صرف په دې وجه باندې چې هلته ښځې چې ده هغو خبرې کولو اجازت نشته مطلب
رودابه وایي اکثره خلک د چترال جنکو سره ودونه کوي د غربت له وجې نه ځینې خلک خپلې لوریانې هم د واده په نامه خرڅوي او اکثره دغه جنکۍ بیا د ډېرو مشکلاتو سره مخامخېږي. د رودابه نه مو وپوښتل چې په چترال کې آیا اوس هم داسې پېښې کېږي او په اړه یې دا څه کوي.
کېږي چې خلک چې دا خپل غربت په وجه باندې خپل لور چې دا کنه دلته پښتنو سره یا پنجابیان سره مطلب یو غربت په وجه باندې هغو له ورکوي خپل لور. نو ډېر زیات ما داسې کتلي وو چې دا ښځې چې دلته واده کېږي نو هلته خلک دا تپوس نه کوي چې بھائی تاسو کم ځای نه راغلي ستاسو فیملی بیک ګراؤنډ څه ده کم زینا تاسو دلته راغلی او کم ریسورسز باندې دلته راغلی نو هغه خپل لویان دلته ورکي او لک دوه درې میاشت بعد یا کال بعد یو خبر هلته راځي چې بھائی ستا لور چې دا کنه دلته مړ شو او خودکشی نه کړې ده. ډېر زیات داسې واقعات شوي نو هغې باندې ما کار اوس شروع کړی او هلته ما خپل علاقې پولیس ډی پی او چې کنه هغو سره ما خبره کړې وه چې تاسو داسې یو اداره جوړ کړئ چې هلته هغه ځینه پښتنه یا پنجابیان دلته راځي وادې لپاره نو کم از کم تاسو یو انویسټیګیشن داسې وکړئ چې دا کم ځینه راغلي د دې بیک ګراؤنډ څه ده خپل ایریا کې مطلب دې زمونږ پولیس آفیسر چې دا کنه هغو ایریا والا پولیس ته ټلیفون وکړي هغه لپاره معلومات وکړي چې دا څوک دی بیک ګراؤنډ څه ده څه لپاره دلته واده کوي نو دا معلومات وکړي بیا به خپل لور چې دا کنه داسې خلکو له تاسو وسي نو هغو باندې ما کار شروع کړی. اوس هر انویسټیګیشن نه بعد دا پته لګېدلې ده چې دا خودکشي نه مرډر وه بیا هم غربت په وجه باندې هغه خلک نه دشمنیان ساتي د خلکو سره نه هغه مطلب یو خپل عزت هم هغه کوي که نه چې بس خاموشي نو دا خلکو هغه ښځو سره څوک سپورټ نه کوي. هلته
دا چې کله د چترال نه جنکۍ نورو سیمو ته واده شي نو آیا دوی بیا څه مسلې لري او په یو بدل ماحول او کلتور کې څنګه خپل ځان ځای کوي؟ په اړه یې رودابا عیسا خان وایي.
اغو تر باس ٹائم کے پتہ نہ لگی کنا چی سوک راغ لے دا یا ڈیر زیاد غٹ کا لے دا نو پتہ نہ لگی چی کم زی تا کم خلق راغ لے دا نو اس پولیس ڈپارٹمنٹ سرا خلق پخپل اوم کوپریٹ کئی مور پلار پخپل اوم کوپریٹ کئی ایون فیمیل پخپل پولیس سرا کوپریٹ کئی کنا ورتا وئی چی ری بئی زمون لپارے اور رشتہ راغ لے دا غلا انویسٹیگیشن ہو پے ڈیر زیاد سر التا خدا سے دا خز کو ڈیر زیاد التا پرابلمز فیس کئی کنا یو کو کلچر ڈیر زیاد ڈفرنٹ ہو زمون کلچر ڈیر زیاد ڈفرنٹ ہو ز پخپل گورم کنا زما اون والا پختنو کی شو یو نو پخپل گورم چی ما کو یو آزاد یو انڈیپینڈنٹ لائف تیر کڑے اغو نہ باوجود زما فیملی ڈیر زیاد انڈیپینڈنٹ دا زما ہسبینڈ ڈیر زیاد کوآپریٹیو دا اغو نہ باوجود ز گورم چی فیل کی گی مطلب ڈیر زیاد فرق تھا زمون کلچر کی او دل زد دے کلچر کی ڈیر زیاد فرق تھا نو هغه خزه خو بالکل زه تاسو ته وایم کنه داسې داسې زیونه پکېشتا چرته چې خلک ټی وی موبایل دا پنکې داون نه یې کتلې اوس نه پوهېږي.
رودابا عیسا خان یو شاعر هم ده. هغه د اردو شاعری کوي او دوه کتابونه هم چاپ شوي دي. هغه وایي په لومړیو کې د دې په شاعرۍ په چترال کې ځینې نیوکې هم وشوې خو اوس یې خلک شاعري خوښوي.
پوئٹری پبلش کوم اردو پوئٹری ما کڑی ما سوچ کڑی چی دا بازا اس پبلش کوم نو کل چی ما اغا آلتا پبلش لپارا خلق تا پتا لگ دیلی چی دیو خزی دا اغا پوئٹری کئی او اس پبلش کئی نو جیر زیاد کرٹیسزم ما فیس کرو نو خلق بھائی چی دا خو پتا نشتا بلی پوئٹری کئی دلتا خو سڑی چی دا اغا پوئٹری کئی اغا سنگنگ کئی اغا ڈانسنگ کئی نو دا یو خز کم زینا رالو او دا اس پوئٹری کئی او بیا اردو پوئٹری او رومانوی پوئٹری وا نو تا ما ڈیر زیاد کرٹیسزم کتلی او کنا نو سنگا چی کلا چی زمان بک پبلش شوی او اغونا بعد ما کتلی او چی بلکل خاموشی شو ہر سائٹ کے خلق کتلی او چی دا کو بلکل پوزیٹیو پوئٹری دا چترال کے ما اخپل رائٹنگ حوالا کی ما ڈیفرنٹ چی دا کنا آغا ویب سائٹس او دے باندیز آرٹیکلز او دا سی چیزونا لکم چی اغو نا خل کو تاویر نس میں لاؤ چی التا دا سی ام شاوی او چی ما میٹریکولیشن دل تا اسلام آباد بوٹنا کڑیو سائنس سبجیکٹ کے اغو نا بعد ما انٹر کڑیو ایجوکیشن سبجیکٹس کے پیخور یونیورسٹی نا اغو نا بعد ما گریجویشن کڑیو پولیٹیکل سائنس کے مالا کٹ یونیورسٹی نا اغو نا بعد ما اسلامک اسٹڈیز کے ماسٹرز کرو اردو کے ما پوئٹری کرو اور کتابوں میں پبلش کرو لالے کوسار نوم باندھے دو کتابوں اس ما یو ریسرچ سٹارٹ کرو پولیٹیکل پارٹی ڈیولپمنٹ کے ایکچولی ما پولیٹیکل پارٹی ڈیولپمنٹ کے یو درے میں یو کورس ہو نیشنل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ سرا نو اغا کمپلیٹ کرو نو اغو نا بعد ما ریسرچ شروع کرو چترال کے کم پولیٹیکل پارٹیز دیا وہ بارا کے نو آغا بزا انشاءاللہ ضرور پبلش کوم.
رودابا وائی داد ملالی یوسف زی ٹولی خبری او وینا وی راٹو لبی او بیا بی چاپوی حقا وائی پر دغی کار ہم پیل کرے دے
اس ما یو ریسرچ سٹارٹ کری ہو پولیٹیکل پارٹی ڈیولپمنٹ کے ایکچولی ما پولیٹیکل پارٹی ڈیولپمنٹ کے یو درے میں یو کورس ہو نیشنل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ سرا نو آغا کمپلیٹ کرو نو اغو نا بعد ما ریسرچ شروع کرو چترال کے کم پولیٹیکل پارٹیز دیا وہ بارا کے نو اغب ان شاء اللہ ضرور پبلش کوم او اغو نا بعد ملالا چداغو بارا کے یو ریسرچ کوم اغا ریسرچ با وائس آف ملالا نوم باندھے کا پبلش کوم ان شاء اللہ زما ارادہ دا اول ڈے فرسٹ نا ملالا چی میڈیا دا اغلو اغا ٹائم نا اس پورے ملالا چی کم سپیچز کرو میڈیا کے اگر ٹول سپیچز اور اگر ٹول انٹرویوز چلا زا ڈاٹ کام اور اگر پبلش کوم دے
داوا د دې اونۍ تاندې اهلي خبرونه چې تاسو واوریدا زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره